ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غړې کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه اورې. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي اورې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار بوریوال کاکړي وړاندې کوي.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 2340 ارب کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده او د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایش دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی رو احتلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر په اړه هم موجود پاتې شوی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 2340 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لنګو وړاندې کړې ده، په کوم کې چې 640 ارب کلدارې خساره شدل سوې ده. میر خالد لنګو د بودیجې وړاندې کولو پر مهال وویل
2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.5 ارب او 70 لک ځانګړې کړې چې د روان مالي کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.40 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلخواته په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لدې غونډې بایکاټ کړې دي، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیه صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم واده ته کړی وا د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره تاسو لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هغه کې زمنګ غټه میرا در چې کوم دا دوستانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل قانون له چکم دین وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ 1 سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټول صبح کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت کانګریس ته په یو ریپورت کې ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت د چهارشنبه په ورځ کانګریس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله به پرله پسې سربې پر دې سربیره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. داعش ته له وفادارو وسلوالو سره تر نښتو وروسته طالبانو د روانې میاشتې پر 14 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګریس ته وړاندې شوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي څېړنیز پړاو کې ده. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالرو مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بینک ترمنځ په دې اړه تیره ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بینک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 900 میلیونه به پر نوی پروژو او 900 میلیون ډالر به هم پر نمګړیو پروژو ولګول سي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 1200 میلیون ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د یمن په مرکز سنا کې 13 ورځ لږ تر لږه 4 موټر بم چاودنې سوي دي چې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګري ملتونو هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اوربند وسي. خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې تر اوسه په دې خبرو اترو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 55 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.76 روپۍ او په 1.76 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1.82 روپۍ او په 2.3 روپۍ پیسې. او 2.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.4 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 26، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 ډیګری سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو نه ساته پرونی اوري په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه ویلی د جمعې د ورځ نه به اولنۍ روژه وي. خو د پیښور مسجد قاسم علي خان جماعت نه مفتي شهاب الدین نن یعنی د زیارت د ورځې اوله روژه اعلان کړي. نوموړی د مرکزی رویت هلال کمیټه پاړوایي:
مرکزی رویت هلال کمیټي شرعي حیثیت نشته دی، د دس آئینی حیثیت هم نشته، دا د سینټ کاروایی ده. دا قائمه کمیټي دا تاسو ځان سو ساتي.
په بلوچستان کې حکومت صوبایي بجټ وړاندې کړی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د سکولونو استادان د دې صوبې د بجټ نه ګیله من دي.
مرکزی حکومت 7.5% کړی دی، صوبایي حکومت پسې 2.5% کړ، 10% کړ. په دې کې څنګه ون سټپ پروموشن دی هغه مونږ شو.
ریپورټونه لرو چې د خیبر پختونخوا د گورنر وینا ده: د قبایلي سیمو 15,000 کسان به د روزګار لپاره خلیجي هیوادونو ته استوي. په یاده صوبه کې ځینې د تعلیمي ادارو مشران د نورو صوبو نه ټاکل شوي. نور ریپورټونه به هم واورئ. د دې ګړې په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د دستکارۍ د مرکزونو یوه مشروایي
هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور سړونه لږ شانتې بوج په خپل اوبو والي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. هغه اوریدونکي په خاص توګه په افغانستان کې په قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا په ځنی برخو کې چې نن یې اولنۍ روژه ده، هغوی ته د روژې مبارکي وایو. راځو هم د روژې په حواله یو رپورټ ته. زموږ د خبرونې اولنۍ رپورټ دی، د پاکستان مرکزي رویت هلال کمیټې پرون ماسخوتن وویل چې په هیواد کې هیچا د روژې میاشتې لیدلو شهادت نه دی ورکړی، نو ځکه په پاکستان کې روژه د جمعې په ورځ ده. خو بیا په پېښور مسجد قاسم علي خان جماعت کې بیګا یولس نیمې بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمونه اووه دېرش کسانو د روژې د میاشت لیدلو ګواهي ورکړې ده، او هم په دغه بنیاد باندې به نن یعنی د زیارت په ورځ اولنۍ روژه وي. په دې هکله تفصیل د پېښور نظم خبریال غلام غوس را کوي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقت طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پرز باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دی هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه مې چې وپوښتل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې څه آئینی او شرعي حیثیت دی، نو په جواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري، او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه پیسدی هم کړی دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دي، او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داسې آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان سره وساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویتی هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي، خو په پېښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم بس ترغو ان شاء الله کما سبا شپه له کوشش وکړو نو شه چې زیمو وینم.
زما بن یمین نو دې زه دردم کنه مطلب د ریک ټول خلکو ته ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان به کړی وس.
زما نوم سید زاهد احمد دی، د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته پیښور ته راغلی مم د دې اعلان لپاره. 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره د روژې او د اخترونو اعلانات کیږي.
زما نوم رورا شاکر الله دی. اعلان جی لور سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات دی باغې کې چې سیندیس گواهان تیر شوی دی، نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روژې.
د یادونه ورده چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده، خو د پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی، او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړۍ روژه وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
لکه تیر کال په سیر دا وار هم پاکستان کې دوه روژې مخې ته راغلي دي. په سرکاري توګه مرکزی رویت هلال کمیټې ویلي دي چې میاشت نه ده لیدل شوې، نو د جمعې په ورځ به روژې اولنۍ. او دلته په پېښور کې بیا په مسجد قاسم علي خان کې ویل شوي دي چې ډېر گواهان ورته راغلي دي، او د هغې په بنیاد په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن د روژې اول ورځ اعلان شوې ده. په دې حکله چې هر کال د روژې اولنۍ ورځ هم دوه مختلفې ورځې شي او د اختر ورځې هم بیا دغه راز بدلي، دا ولې په دې مفتیان سوي؟ د سراج ظهیر دی رپورټ کې تفصیل اورو.
کسه هم وفاقي حکومت دا وکولی چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلې شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړۍ روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې تیره شپه د روژې میاشت په نظر را نقله، او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبہ خیبر پختونخوا حکومت وہ آفیشلی اعلان کر دے کہ مونگا مرکزی رو اعتدال کمیٹی فیصلے سر بولاڑو یا وہ فیصلہ ب تسلیم کہو دا نہ دے پاکستان مسئلہ دا نہ دے صوبہ خیبر پختونخوا مسئلہ دا 50% نہ ام کم پیخور کے دے چرتا مردان چار سدا کے دے ٹول خیبر پختونخوا کے وہ مرکز سرا رمضان دے
پدی اڑل مشال ریڈیو سر خبر کے دا پیخور دا قاسم علی خان جمعت مفتی شہاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی ہوئے تحلال کمیٹی شرعی حیثیت نشت دے
کلچ مشال ریڈیو پدی اڑل دا پیخور پوہنتون پخوانی وائس چانسلر او دا مذہبی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر قبلہ ایاز نا اپختل چپ پاکستان کے بعد دو روزو او اخترون دا روایت کل ختمی گی او دا دی مسئلے حل سدے نو نموڑی ہوئے
دا دی خو حل جی دادے چی مفتی منیب الرحمن دے فوراں برطرف کرے شی اگا وجہ دادا چی خیبر پختونخوا خلق کو دے روزو بارے کے دیر حساس تھی اور دیر زیاد خیال کا تھی نو باید چی دے انتظار ہو کی او دے خیبر پختونخوا شہدتو نا ہم والی
یا دا دی وچی لطیرے دیر مدیرہ سے پا پاکستان کے دا دو اخترون اور روزو سلسلہ را روان دا پکومت چی دا پاکستان دا پوہانو او عالمانو دریز دے باید چی دا مسئلہ پا سائنسی بنیادونو باندے ہوار کرے شی سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش د مشال خبرونو کې ورزو بلوچستان ته د یادی صوبې حکومت د راتلونکي کال لپاره د 2023 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړی چې په کې شپږش ارب روپۍ تاوان خودل شوې دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغې غونډې بایکاټ کړی چې په کې دغه بجټ وړاندې کېده. د کوټې نه زموږ خبریال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د 2015 2014 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغې صوبې د وزیر اعلی د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 اربه کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 اربه کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 اربع کلدارو زیات بجټ شول سوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې ویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کے لیے 2 ارب.
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسی د سیاحت په څنګه کې 15.4 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز یې چلبي. ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیشن غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانه مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیشن غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د بلوچستان د صوبایي بجټ په حواله رپورت مو اورید. هلته د خیبر پښتونخوا د سکولونو د استادانو اتحادیه پرون په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د دوی په تنخواګانو کې او مراعاتو کې هیڅ اضافه نه ده کړې. دوی سره وعده هم شوی وي خو که دغه وعده سرته ونه رسېدي نو دوی به احتجاجونه شروع کړي او دوام به ورکړي، بلکې دا به نور وغځوي. د پرایمري سکولونو د دغه استادانو د احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلي دي چې د مظاهره په دغه غږونو شروع کیږي.
ملک خالد خان اور دا آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم وعدہ تے کڑے وعدے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا تا لمنگ ون سٹیپ پروموشن درکو ائے کے جمنگ غٹ برادر چکم دا دوستازان تقریبا نیونم لا جوڑی گی اگے تے بالکل باہر کڑلا او نون لے چکم دین ور چالے ورم کڑلا رقم بڑے لگتے داد کی دی کچر منگ لے ون سٹیپ پروموشن را نک یک کم سپتمبر نہ ان شاء اللہ پج ٹو صبح کی وجہ کم دی جمنگ بہ احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 اڑھا لفٹ پہ بیسک پے کی شامل ہے کی اور کم سے کم 25 نوالا 30 پور پدی باندھی چکم دی منگل اضافہ را کی اللہ بد منگا جن جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پچ 2.5% اکڑا 10% اکا بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے اگر منشو منگ وچ کم از کم زمونگا 50% اضافہ ہوشی منگ چی صرف بلون ورکو دا بچو کتابونا دا دا سیزن کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10 نہ 5 سنی زنگا پا 10% بانے دا منگا وائی چی حکومت دے واپس والی دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی دی دیر غریبان دی
زمانم تارک شاہ دے اور زو پا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ہے مردان سر زمان تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگا استازان کئی چکل دا مردم شماری اگا پا استازانو کئی چکل خان شماری سینسز دا ٹول دا پا استازانو مانے کے دا الیکشن ڈیوٹی پا استازانو مانے کے اوٹر لسٹ پا استازانو مانے کے دا لونڈر دے دا پا دا مانے ہر یو کار کے نو چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاز دا مناعتو ٹیم راشی نو پا ٹیم کے تاسو استاز چکم دے دا اگا سر دشمنی دا اگا استحصال کوئی دا استاز دشمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختم کرے کو چر تاسو دا ختم نکڑی منگ مردی خلاف چکم دے دا سکولونو او دا کلاسونو بائیکاٹ اعلان کو
د خیبر پختونخوا د سکولونو د استادانو حال مو اوریده چې د دغه اسوبه د بجټ نه ګیلمندی او د احتجاج د لکه ورکړي د هلته په بلوچستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان پرون یو سیمینار کړی دی او د سیمې خبریالان یې پکې هم را بللي وو چې هغه ته د بلوچستان په کلنی بجټ کې د تعلیم د څانګې لپاره په مختص کړل شوو پیسو او دا چې هغه څنګه خرج کړی شي معلومات ونڈے تو ویل ٹرو چھ بلوچستان دا باشمانو ناش پگ اشپیت فیصد یہ دا محل دا تعلیم دا نعمت نہ بے برخی دی نیاز مساخیل پہ دے دا کوٹے نہ دا رپورٹ رکھوی
الپ اعلان یہ عمرستیال صبور کا کھڑ مشال ریڈیو تو ویل
نظم سٹیشن سے دلی اگر کوئٹ صحافیان سر ہوئی چی پاغ کی مش کوشش ہو کہ اسی صحافیان تا دا بجٹ بارہ کی یو بریفنگ ورک ہو پاگا بریفنگ کی سکم تعلیمی بجٹ دی دا بلوچستان کا دا بلوچستان سکم تعلیمی صورت حال دی داغے جائزہ صحافیان تا ورک ہو سکم بجٹ پہ اسمبلی کی پیشے جی پراغا بند صحافیان لش کلیئرنس پیدا سی جی بجٹ کی دا ایجوکیشنل بجٹ سونی دی ایجوکیشنل بجٹ کی دن نا دا ڈیولپمنٹ بجٹ اور دا نان ڈیولپمنٹ بجٹ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ سونی ګر سو دی پر روان بجټ ډیماند به موږ څنګه کو
صبر کاکړ په دغه اړه زیات کړه
پوش پیتا پرسنٹ اکشنیان دی غد سکولان دا باندی بلوچستان کی دا دا الیف اعلانو دا گورنمنٹ خپل ڈیٹا دا نو دا اکشنیان دی غد بلوس پشتون بلڈ دوار اکشنیان دی نو دا سیشن کا دا صحافیانو سرنن پا کوئیٹی مرکز کی دی ڈائریکٹلی او انڈائریکٹلی دا افیکٹ پر پشتون بلڈ باندی رازی دا بجٹ دیر زیاد امپورٹن دی پشتون بلڈ او دا بلوس بلڈ بلکہ دا پورا صوبے دا پارا
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی 18 بجدې او پرایمري سیکشن ته 12 بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوط نه کې
سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون د خیبر ایجنسی په باړه کې د یوې اوږدې مودې راهیسې بندې کارخانې بیرته د چالو کولو اعلان کړی دی. نوموړي باړې ته سفر په نتیجه کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ایجنسی خیبر ایجنسی کې د خیبر 1 او خیبر 2 په نمونو پوزي عملیات په کامیابی سره پایتا رسول شوې دي. په دې حق له تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او خیبر
تا د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو عملیاتو د کامیابۍ نه پس مونږ یوې نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتي اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته یې مبارکي درکوم. او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی، بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه به د هر ډول وسلوالو نه پاکوو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده. او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب شکریا ادا کوو چې شپې ګوو کولا پاسې د کرخونې کولو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سیل کسنګ گورنر صاحب لون کړو و در روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپړې یوې کارخانې مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې، کیبلې، موټرې، مشینری، یو پی ایس، ټپلیزر دا سٹارټینګ کې چکم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره اغه کی. نو که دا حکومت باندې موږ دا ری کنستراکشن دی پورا مشینری دی مینټیننس دی پورا چې موږ سره تاون وشي. او
یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي وو چې د قبایلي سیمو 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره منځني ختیځ یعنی خلیجي هیوادونو ته استوي. کارپوهان وایي چې د منځني ختیځ هیوادونو کې موجود د پښتنو حالات موجود چې کوم هلته کې دی هغه ښه نه دی او په دې حالاتو کې ځوانان هلته د لیږلو فیصله ډیره مناسب نه ښکاري. په دې موضوع د ګلیاز دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلي کو کی شروع کړی دی. تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبی، قطر یا سعودي یا دغسې نور د میډل ایسټ ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبی اسټیج کې دی نو تقریبا د 3.5 ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي، د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تاسو ما ته دا وایي چې میډل ایسټ ته کوم انجینیر لاړ شي نو دا هغه د پیسو انتظام وشي خو دا هغه سوشل لایف برباد شي. ته چې په میډل ایسټ کې ناستې ته هلته جاب کې تاسو ما ته دا وایي چې تل څنګه خپل بچي یو ښه سکول کې داخل کړي ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه د هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر څه فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسټریل اسټیټ جوړېږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئر چې کوم دی اکوموډیټ کېدای شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاورې اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وای چې د قبایلی سیمو ځوانان منځنی ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې سره څومره جوړیږي. قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې پلکونو باندې ځوانان دي هغه کې کوټه 5000 خلک ولېږي بهر ته نو دا به طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به څنګه کېږي انتخاب به څنګه کېږي او آیا دا دغه مسئلې حل دی او که نه. زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل
اکیل یوسفزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدوری کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
د ګلیاز ریپورت مو اورېده. د رواني ګړې جمعي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال رېډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح تلال کمیټې مشر مفتي منیب رحمان ویلي چې د گواهی نشتوالی له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 اربه کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزاني په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه په کوم کې چې 243 اربه کلداري خساره شودل سوې ده. بلې خواته د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لغونډې بایکاټ کړې ده. د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته وویل چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه شوې ده. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې دا اضافه له 25% تر 30% پورې اعلان کړي. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالرو مرستو نوې ژمنه اعلان کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرسته په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 943 میلیونه به پر نوې پروژو او 943 به پر روانو پروژو ولګول سي او پاتې 2200 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. او د امریکا د دفاع وزارت ایش کارټر ویلي چې د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر روسوي دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د بوریوال کاکلنه د دې غړې د خبرونو لنډیز واورید. اوس ترته د اسلام آباد نازمنګا خبريال ریاض مساخیل د پاکستاني ورسپانو د اداريو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پخوانی صدر اسف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې د اسف علي زرداري په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د اداري په وینا کسو هم دا یو جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د اسف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونکړل شي او د هغه د شکایتونو لړ کولو لپاره تدبیر ولټول شي ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډېرې مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ضلعي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالفې ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره وټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل په کار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډي چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی پخپله هم په هغه لار روان شو. په کار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم د امریکا نه خبرېدونکي ویبلې ورځپاڼې واسټری جورنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته راستول شوي پیغام په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې لیکنو مهم ټکي د هارون باچا نه ورو.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سېشنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپلمنځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ او ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویل. مودی چې تیره اونۍ یې د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یوه هیواد په توګه کړې وه، او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د ویبلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په ویبلې کې راغلی افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یو اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواله ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر د روجې د میاشتې په مناسبت په خپل وینا کې د مخالفه وسلوالو وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي، کنا د امنیتي ځواکونو له سخت رد عمل سره به مخامخ شي. محمد اشرف غنی په دغه وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر هم ورکړ او په ټول ولسی غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانې هیر نه کړي. د افغان ولسمشر د دې سرګندونو تفصیل د احمد شهاب رپورٹ کیا ہو رہا ہوں.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسله والو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې ته لبیک کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدی زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت د اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیاری شوی دی. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندویه شي د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د دې غروانی غړی په اخیری برخه کې درته تاندې هیل خبرونه هم لرو خو دا تاسو ته وایو چې د مشال ریډیو په منځنۍ صفه یعنی میډیم ویوز شپږ سوه یو کې ځینې تکنیکی ستونزې رامنځته شوې ده چې د حل کولو لپاره مشال ریډیو هڅه کوي ډیر زر به دغه مسله واره شي. خو تاسو که د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ صفه نشئ اوریدلی نو په شارټ ویوز یا لنډو صفو 2015 او 15 وردو. یو بل رپورټ ته د افغانستان حکومت وایي چې د ناروې مرکز اوسلو ته یې استازي په دې نیت نه دي تللي چې د طالبانو سره به خبرې اترې کوي. خو بلې خوا ته بیا د ناروې رسنۍ په اوسلو کې د امن په نامه د غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون خبر ورکوي. په دې حقله د افغان ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونه د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري، د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستي چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړي دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانکزي، قاري الدین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس تو هم مرستیال حاجي محمد محقق، انوارالحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزی او یو شمیر نورو برخه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې صبح کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره د ساينس او ټکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطارحمان په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا په صبح کې ځینې تعلیمي ماهران بیا دا وایي په کار دي چې حکومت د دې صبح خپل خلک په دغه کمیټه کې شامل کړي. په دې حق له تفصیل د فرخنداسات نورو.
د خیبر پښتونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبي حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطارحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی ګورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پا پدا کمیٹی کی شامل وی. پا دا کمیٹی زینی سیرون کی او د پیخور پوہنتون استازان دانی وکی هم کوی چه د صوبی حکومت د نور و سپون خلق د مهم و چوکو لپار تاکی او باید پا دا کمیٹی کی د صوبی خپل تعلیمی ماهران شامل شوی وی. د پیخور پوہنتون د نړیوالو اړیکو استاز او د فاٹ اصل مشر ډاکټر اجاز خټک وای حکومت د خپل صوبې خلک پات دکړل او د نورو صوبو هغه راوستل.
دی ملای چې له پښتنو په څو دي قابل نشته چې دی واشانشان فیصله دی دی قابل نشته په دومره ایماندار نشته. دا هم یو واجب سوال دی. یا ته رمان یو چې ته یو د ایشو د غفیر ول دلته کې نشته دی. او بیا غنه خو خو ساينټیستان شته دلته کې لطف الله سه بوند خلاص پروفیسور ډاکټر ریاض بوند خلاص شته دلته کې ډاکټر اقبال بوند خلاص شته ډاکټر قاسم جان بوند خلاص چې هغه نوم په کډو کې نه کېږي هغه په ریسرچ باندې نشته جغرافیک پروګرامونه جوړ کړی دي اته هغه مر هغه ته جوخت هم نه رسي. دا خلک موجود دي نو هغه خلک ولې کا ناراض کیمرول دا دې سم خلک فکر لري نوې سوچ لري دنیا دا وطن بدلولی شي دلته ډېر خلک شته دی پای کې سبسکرایب کولای شي.
په خوا به داسې یو کمیټي د ډېر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دا کمیټي به هم ختم شوه. ولې دا اصل به دا کمیټي د سدو کارو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټۍ کې صوبی نمائندگی هم شتا او زیاتوی دغه خلک کی په غیر سیاسی بنیادونو اخیست دي.
دغه پہلی دفعه هوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
گورے دا د صوبے په تاریخ کې په لوبړی ځل شوی. نور صوبو کې هم داسې نشتا. دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخب وي. په خو به داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبے د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغه کې به کله نه کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره داسې وکړل. د غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطارحمان به د دې چیئرمین وي.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز تاہم وائی باید د صوبی حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپل صوبی خلق مخکرا ولی او ځکه چې دغه د صوبی د مشکلاتو نه خبر دی او بیا دا خلق ضروری پوها هم لري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي وخت شوې ده. د تاندې هیلې د نن په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو کاروباري خزو په مسالو خبرې کوو. په دې صبح کې یو شمیر خزې د دستکارۍ د صنعت یا کار روزګار سره تعلق لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي. د دې پروګرام جوړونکي دا فرخنده اسد.
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو.
د ښځو ډېرې زیاتې باهمته دي. هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي.
مصیبت ہے کہ دې مارکیټ سره شي کورنو کې غوډې ګټي پیسې ټیک ده. دا کې امیدل مان نه راځي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیلا فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زچه د خزو سره کار کوم کم خزو بزنسز کې دی او په کالو نظر ویون بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر چلوم 2010 نا والا 2015 کې اوس مې کې په پیزه کالا برابر شي اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتارٹی دی اخی سره کم کار کوم نو چې هغه ریفرنس تر ګورمانو زمونږ خزو ډیر زیاتې باهمت دي اور ہوئی بالکل کم جو معاشی دور دے اور کم اہوئی تا پتہ لگے دلے دا چھے دا دا وقت ضرورت دے دا حالات ضرورت دے چھے اہوئی دا اخفل کور سڑونا لگ شانتے بوجھ پخفل اگو والی اور نور سنشی کولے کم سے کم اخفلہ دا خرچہ چھے کم دا خودی پا اخفلہ چلول غواری صرف دانے کی گی چھے دا دی خرچہ دی بچہ تیم پکیو کی دی اخفل بچولا ہم لکھا سٹینڈرڈ ور کی دی اگوی کم فرمائشو نائی دی معشومان ضروریات کی اغم پورا کی
نبیلا فرمان وای دوی سره ډېر خزه رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نورې خکړي دا وای حالاتو لګ ډېر د خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزه غواړي سناسه کاروبار شروع کړي
جی نو کرنټلی خو د اصل سچویشنز دی تاسو پته ده لګ شانت اکونومک کرنچ دی تھرو اوټ د ورلد آی ایم شور چې لګ اکونومیز دومره زیاتې فلاریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چې کما دا غلط شان سے سلم پکی راغلے دے می بی بیکاز آف دا انسرجنسی ٹیررزم چې کم نو خیبر پختونخوا کے حالات دونا زیات بتا انہوں نے ماچ دیر خدی یا دیر موافق حالات دی یا دلتا سے مسائل نشتا نو دا سے خبر اندا زمونگا دا صوبہ چی کما دا دا ستا پتا دا دا ٹیررزم پر لحاظ اور دہشت گردی پر وجہ اور دے او چی کم ریسنٹلی کم دورا گھٹا حادثہ زمونگا دے ہو پہ خبر خان کو کما فیس کرلا دے سکول معشومانو آرمی پبلک سکول دے معشومانو پوش سے مونگا دیر ٹائم نا دیر زیاد اغشوی ہوں
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي ماریا وای د سواد په شمول د ډیرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي
لپاره مختلف مارکیټونه دي کنه څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو لاهور شو او پشاور شو نوشهر شو اټاباد شو منګور شو دین علاوہ دا اکثر چې مونږ تل دغه کوو کنه نو دا دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي او هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او ډېر دغه پیمانی باندې دا بزنس چلی کنه نو هغه وایي چې دی دغه چې کوم سواتی ټانکا چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې ډېر زیات ډیمانډ دی کنه خلک خوخی او په خخو پرایسز باندې دغه کیږي نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډری دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی خلک خوښي او خو دغه ورکړي
په سواد کې هم حالاتو د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکارۍ منفی اثر پرې باسلی خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي
ټول حالات اوس کافی ډېر زیات ښه دي او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره یا چاهي هغه زمونږ د دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکٹر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته غوښ ته خمو کې دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخ کې هغه خلکو زرو کې بزنو کې بیره وه هغه کافی حد پورې ختمه شوې ده تاسو ته زه یو مثال درکوم مونږ سره په ډیسټریکټ سوات کې شپږ زره ښځې دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي نو هغه مونږ هغه د پاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو نو مونږ سره په خپل باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې مونږ سره درې سو داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغه مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ته وي هغه مونږ سره کار کوي نو هغه تاسو داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي هغه کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغه پور نه بهر تم راوځي باقاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي دي
د کاروبار کونکو خزو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت سکوي. د خیبر پختونخوا د خزو د خیر ښېګړې او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتي مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي.
دیکھ ہو دو ٹائپس بھی کہنا یو خود ویری ویری ہائی لیول ہو یو دا لو لیول یگ میجورٹی آف دا ویمن چی دی کہنا آگا چکمنگ غوالو چی امپاور دی کو آگا دا ویلیج دگا والے دا نو چکم غرد تی آگا پخپل امپاور دی آگے غرد غرد بزنس ہونا کئی دگا کئی چکم نگلیکٹڈ طبقہ دا آگا کل طبقہ دا زمان سیو کلی دے وقتی دا کلی نخوا بری کوم لالم خپل سنٹر میں اوکا تا منگا یو جوڑ کر دے آگا دون امپریشم چلتا کلی جی لکو دم نخ کلی زر چل زدک پدی دا غبان دے وڈی کال ایت نک کشی دا خو کروشیا ٹائپ پریشن سویٹر جو دے کرے سر آزر کٹ سا درون ناستن تا منگا آزر چکم لیول باندے پا گورنمنٹ لیول دا کوم زکا دا ما ریسرچ کے لیول ریسرچ کے ماتا میجورٹی ودا خوز وی ما زستا زستن تار نرا استل غوالم زتا سو مشین نرا استل غوالم زتا سو لبوچت تغتا اغیوی چی بیبی منگلا دا سی سیزو خواهی چی من پخپل کورنو کناسو پختانی خزیو سبکونا مدیر میدی گیدی بار منگلو شو بکی منگلا دا سی ستا دا غو نرو خواهی چی من پکور کناسو پیسی گتو ادم نو خیار جواب را که دا زهر یو انترو که ویما چی اغیوی چی گور دا جامع گندل چی دی کنا منگا وای چی یر سروی اوکیو دا غو که دیماند ان سپلای خبر اکو او دے خود تا دمنا عقل فکر دے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا پتا مال گور جانے چی دی کنا غریب مچی امیر مچی بڈائے مچی زوانے مچی بولو کی مچی لوے اینڈ لائک غریب بچے امیر مچی اغیر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی خبر ہو کچھ من کو نا سے من لب خلق راضی جانے بدا کر لو جو اس کنسنٹریشن ما پدے ہو کچھ ما یسو اگر کے لگا والا والا سروے ہو کا دے وان دس دے
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزان لاړ شي چې ورستي میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي. دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي په جواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دا کہ زید مارکیٹ تر رسائی کورنو کی غبادی گتی پیسی ٹھیک تھا دغه کین میڈل مین نہ راضی میڈل مین چې راشي هغه چې کم کار خراب کی غلط غلط اسواد کی بھائی لیول کار کی گیا ڈیرو کے دستن پاس دیکھے دا میڈل مین راشی اور دا میڈل مین پیسے والے اور دغه خزی اولان دے پاتی اگر پارا من کوشش کو چې دا مارکیٹ سے دغه نو نن زکلی کی ما ما دخل الکتی زمانہ جینڈر سپیشلسٹ زما په ڈپارٹمنٹ کې دا اگر زما دا چې فنیش کی چې کلی کلی چې دا کو دا چې سره جوړ کړی او دا په خبر کې موړ کې ایگزیبیشن کو دا های لیول نو اگر ایگری کړه هغه بچ هغه مونږ یو وړو کې ایگزیبیشن نو نات اونلی زما د کلی دا نږدې نږدې کلی کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډستریل ٹریننګ سنټر نوم خو ډېر وې د خوشیز وړو کې دی دا مونږ یو سنټر کھلاو کړ په ځای په کلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ 2 years ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ اینڈ ایوریثینګ خو نو دا خو مونږ لګیاو ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% اوف دا پاپولیشن غو حل کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کته دی غیر امریکا په انګلند په یورپ ته وړي سیزونه
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.